آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ رادیو خبرونه پایته ورسېلې. د امریکا غږ آشنا رادیو مخامنۍ خبری خبرونه پیل شولې. په دې خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ رپورټونه او مرکې هم اوریدل شو، خو لومړی د مهمو خبرونو غټه کې.
محقق وای افغان امنیتي ځواکونه په یوازې ځان د دشمن مقابله نشي کولای. د امریکا د باندنیو چارو وزیر وای له موافقې نه سرغړونه به ایران ته ګرانه تمامه شي. او هانګ کانګ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه.
په روانې خبرونه کې به د رپورټونو په برخه کې واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که ایران د اتمي پروګرام پر سر موافقې نه واوړید نو د جنگ او دښمنۍ خطر سره به مخ شي. د ملي وحدت حکومت د اجرایه رئیس لومړي مرستیال حاجي محقق ویلي دي افغانستان کې داعش د شیګانو او هزارګانو لپاره خطر دی او وایي مجبور دی چې دوی په خپله د خپل ځان دفاع وکړي. په دې اړه مرکه لرو. او د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي په دې نه پوهیږي چې په ماشومانو کې د فلج یا ګزن د شک علامې څه ډول دي. دا رپورټونه او مرکې لږ وروسته اوریدلی شئ، خو اوس بشپړ خبرونه زه عاشق الله رحیم زوی او ابراهیم ناصر وایو.
ولسمشر اشرف غنی په ترکیه کې تروریستي برید په کلکو ټکو وغانده. د افغانستان جمهوري ریاست د رسنیو دفتر وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ترکیه په سرحدي ښار سورو کې پرونی برید چې له امله یو دیرش تنه ووژل شول او شاوخوا سل تنه نور ټپیان شول په کلکو ټکو غندلی دی. جمهور رئیس غنی تروریزم د سیمې او نړۍ هیوادونو ته یو ګډ ګواښ وباله او یو ځل بیا یې د هغه په خلاف په ګډې او جدي مبارزې ټینګار وکړ.
د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست دویم مرستال محمد محقق وایي ملي امنیتي ځواکونه د دې وړتیا نه لري چې د دښمن مقابله وکړي او زیاتوي چې همدا یې لامل دی چې د پخپلو خلکو غږ کړی چې د ځان ساتنې لپاره وسله پورته کړي. ښاغلی محقق د آشنا تلویزیون سره په مرکې کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې د پخوانیو جهادي مشرانو جنرال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور او د خپل اتحاد چې ملیشي به بیا مسله او منسجم کوي داسې وویل.
د هغه خبره سمه ده. موږ ورسره همکاري وو. په 45 شمالي ولایتونو کې نفوذ لرو. په سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، کندز او تخار کې. په ځینو ځایونو کې زیات، سرپل او بلخ کې، او په ځینو ځایونو کې کم نفوذ لرو. که اړتیاوي او اردو پر موږ غږ وکړي چې کمخ لري او د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه وکړي چې ولسی پاڅون د اردو او پولیسو وسلوالو حرکتونو څخه ملاتړ وکړي، خلک چمتو دي.
محقق همدارنګ ویل که چیرته هغوی لاستر ځینې کینی نو په هیواد کې به یو ځل بیا هغه حالت راشي چې په نوې می لسیزه کې و.
د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر نن د اسرائیل له صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سره ګوري چې د ایران د اټومي جنجال پر سر د موافقې په اړه ورسره خبرې وکړي. نتنیاهو په دې موافقې سخت انتقاد کړی. ښاغلی کارټر کوشش کوي چې اسرائیلو ته د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړي. هغه پرون د دوشنبې په ورځ وویل چې اسرائیل د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ستراتیژۍ اساس جوړوي. د اسرائیل صدر اعظم د نړۍ د شپږو سترو قدرت لرونکو هیوادونو او ایران ترمنځ دا موافقه تاریخي غلطي ګڼلې ده او تل یې د هغې په مخالفت کې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم دغه موافقه پرون په غوڅ اکثریت ومنله. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي ران راسر د امنیت شورا پریکړه لیک غمیزه وګڼله. راسر همدارنګه ویل چې ایران به اوس 150 میلیارد ډالر ولري چې د هغه په کول د حزب الله، حماس او د سوریه د ولسمشر بشار الاسد په شان نورو نړیوالو تروریستي ډلو ته به ورکړي. خو د امریکا سفیر سمنتا پاور بیا د امنیت شورا وستایله چې د ډیپلوماسۍ ته فرصت ورکړي. هغه زیاته کړه چې د اټومي جنجال پر سر موافقه د ایران په برخه کې د امریکا اندېښنې نه ختموي. میرمن پاور ویل چې د بشري حقوقو نه سرغړونې د تروریستي ډلو سره د ایران ملاتړ او د بالشتکي توغندیو پروګرام هغه اندېښنې دي چې امریکا د ایران په اړه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو. جان کیری وای د موافقین سرغړونه به ایران ته ګرانه تمام شي. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری وای ک ایران د اتمی پروګرام په سر موافقین واوړي د نو د جنگ او دښمنۍ خطر سر به مخ شي. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری د امریکا غږ د فارسی خبرونه سره په ځنګړی مرکه کې ویلي دي چې د موافقه سره به د جنگ مخاوني ول شي، د سیمې امنیت به خوندي شي او ایران به د اتمی وسلو د جوړولو نه ایثار شي. خغلی کیری د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د اتمی موافقه کېدل یو ستر او کامیاب عمل بللی او وایي چې دا د جنگ او کړکیچ یو ښه بدیل دی. کیری وایي د ایران د اتمی پروګرام په سر چې کوم موافقه شوې ده، هغه کولی شي چې د ایران او د امریکا ترمنځ نورې ستونزې هم هوارې کړي. د دې مرکې غټ ټکی په همدې خبرونه کې اوریدلی شي.
سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د چین ولسمشر شی جنګ پین ته ټلیفون کړی او د ایران د اټومي جنجال پر سر په مذاکراتو کې د چین د نقش ستاینه کړې ده. د سپینه ماڼۍ په اعلامیه کې چې نن خبره شوه راغلی دی چې دواړو مشرانو پرون د دوشنبه په ورځ خبرې کړې دي. چین د ایران د اټومي جنجال پر سر په موافقه کې د امریکا، روسیې، فرانسې، برتانیې او جرمني سره په ګډه کار کړی وو. د دې موافقه هدف دا و چې ایران ونشي کړی اټومي وسلې جوړې کړي.
په افریقا کې د امریکا د پوځي عملیاتو قماندان بریډ جنرال ډانلډ بولدس وایي متحده ایالات دې ته چمتو دي چې هغو هیوادونو ته روزنه تجهیزات ورکړي چې د بوکو حرام د بغاوت له وجې ورته زیان اوښتی دی. جنرال بولدس وایي د بوکو حرام د وسلوالې ډلې جګړه ماران د خورا پیچلو تاکتیکونو نه کار اخلي او همدا وجه ده چې د هغوی په خلاف جګړه کول هم ډیره ګرانه ده.
It is extremely dangerous what they're doing. They're using the populace. They're using female suicide bombers.
هغه څه چې دوی کوي به هدا خطرناک دي. هغه په جګړو کې د عامو خلکو نه کار اخلي. د مېرمنو نه د ځنمرګو بریټ کوونکو په هیڅ کار اخلي. پاوس په همدې خاطر نشي کولای چې د خلکو په مینس کې پوځي عملیات وکړي. دا یو څه وخت نیسي چې هرڅه سم شي، خو زه فکر کوم اوس موږ پوښیوي چې هغه څه ډول فعالیتونه کوي. موږ هغه ته د ماتې ورکولو لپاره لازم تاکتیکونه، تخریکونه او طرزالعملونه برابر کړی دي او حتمان به ورته ماتي ورکوه. د بوکو حرام وسلواله ډلې چې اصلي مرکز په نایجیریا کې د شپږ کال کېږي چې بغاوت پیل کړی او د دې هواد په شمال کې د اسلامي خلافت اعلان کړی دی. د ډلې وسته نایجیریا په گاونډي هوادونو کې هم د ځانمرګو بریدونو او بمی چاودنو لړۍ پیل کړی ده. په برتانی کې څارنوانانو نن یو کس په دې تور ملزم وګڼه چې په برتانی کې د امریکا د امریکایي عسکرو په اړه د بریټ پلان درلود او هم یې غوښتل چې د خپل تر سره یو ځای په سوری کې د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای شي. څلیرش کلن جنید احمد خان او تری شازیب احمد خان چې دوهش کلن دی تیرونه د انګلستان په مرکزی برخو کې پولیسو ونیول او دا تور پیل کېدلی چې د تروریستي فعالیتونو پلان درلود. د کراون پروسیکیوشن خدماتو په ادارې کې د تروریزم ضد د څنګه مرستيالي د بورا وال شوي چې داسې ګومان کړي چې د غدواړو کسانو غوښتل سوریه ته لاړ شي او د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای شي. په جنید خان دا تور هم دی چې په برتانی کې په امریکایي ځواکونو د بریټ پلان درلود. د مخالف ګوندونو غړو نن د هند پارلمان کار ته پرېنه وخت. دوی د واکمن ګوند د دوه مهمو مشرانو د استعفا غوښتنه کوي چې د هند د کرکټ د یو پخوانی لوبغاړي للیت مودي سره یې مرسته کړې ده. ښاغلی مودي د هندي چارواکو لخوا د تحقیقاتو لاندې دی ځکه چې د هند د غوره لیګ په نامه د کرکټ په مشهورو سیالیو کې د اختلاس او فساد تور پیل لګېدلی دی. د صدر اعظم نریندر مودي بهارت یا جانتا ګوند وایي د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج او د راجستان پیالت کې د ګوند مشر وسوندا راجشنډي کوم غلط کار نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د نایجیریا د ولسمشر محمد بوهاري کوربه دی. ښاغلی بوهاري د څلور ورځني سفر لپاره امریکا ته راغلی. هغه پرون په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر باراک اوباما سره وکتل. اوباما د نایجیریا د ولسمشر سره ژمنه وکړه چې د بوکو حرام د ډلې سره په جګړه کې به مرسته ورسره کوي. دواړه مشرانو پرون په سپین ماڼۍ کې وکتل او په ګڼ شمېر مسایلو خبرې وکړلې. د نایجیریا ولسمشر محمد بوهاري د جمهوري ریاست د مقام د اخیستونه اته ونې وروسته پرون په سپین ماڼۍ کې د ولسمشر باراک اوباما سره وکتل. ښاغلی اوباما په نایجیریا کې انتخابات وستایل او هغه یې تاریخي یاد کړل. په نایجیریا کې موږ ولیدل چې د انتخاباتو د لارې واک په سوله ایز ډول نوي حکومت ته وسپارل شو او دا ښیي چې نایجیریا دیموکراسۍ ته ژمنه ده. د 1999 میلادي کال نه وروسته چې په نایجیریا کې پوځي واکمنۍ ختمه شوې وه، دا لومړی ځل و چې واک په سوله ایز او دیموکراتیک ډول د یو مشر نه بل مشر ته وسپارل شو. او رسته خبردا چې د هنګ کانګ لوبډلې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د کرکټ د شلوريزو نړیوال جام د غوراوی په سیالیو کې ماته ورکړه او افغان لوبډلې د روانو سیالیو نه وایستل شو په چې افغانستان وګټل او په شلورونو کې سیالي لوبډلې ته د 111 منډو هدف وټاک د هنګ کانګ لوبډلې وشکړی چې د هدف د لوبي په ورستی توپ پوره کړي د لوبي تر ټولو غوره لوبغړی د افغانستان د کرکټ په خوانی کپتان نوروز منګل و چې په 50 توپونه یې 350 منډې جوړ کړې وي افغان لوبډله اوس باید خپل ورستۍ لوبه د پاپو نیګینی نه وګټي چې د شلوریزو نړیوال جام سیالیو ته لاره پیدا کړي د سیالۍ د 2014 کال د مارچ په میاشت کې په هند کې ترسره کیږي د افغانستان ورستۍ لوبه به د همدې میاشتې په 28 منټې د پاپو نیګینی سره وي درنوونکو وخت په واشنگتن کې د سهار 10 بجې او 40 دقیقې شولې تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو لمړنۍ مخامنۍ خبری خبرونه اوریا د نورو رپورټونو نه مخکې البته د سپورت یو خبر خندا و چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ماته وخړله د هنګ کنګ لوبډلې نه او د شلوریزو نړیوال جام سیالیو ته چې په هند کې کیږي البته بیا هم یو ستونزه ده چې افغانستان به وکړي شي د لوب سیالیو ته لار پیدا کړو کنه تازه معلومات د خپل همکار مدی الله عبد صاحب نه اخلو چې په سټوډیو کې زموږ
سره رندوی صاحب معلومات خصوصا تاسو ورکړل په غیر متبادل بدمره وای چې افغانستان د کرکټ د دویمه درجه هواد دی او هدف یې دا دی چې د مخکې حمله شي او پرمختګ وکړي او هغه تکړه ټیمونه سره چې د اوله درجه ممکن دی هغه سره لوبي وکړي
صحیح
نن چې کومه لوبه وشوه د هنګ کانګ سره چې هغه د کمې سوي هواد دغه مخکې عمان سره لوبه شوې وه دغه دوه لوبه نه پس د کرکټ مینوال سره سوال پیدا شو چې موږ چې نړیوال جام ته تګ ارمان لرو یا هلته چې درې نړیوال جامونه تیار کړي هم دي آیا دغه شانت لوبه باندې موږ مخکې تلی شو کنه نن تو په هنه څنګه چې کنل کېدل لري خو شو یو سل منډه کم اس کم نور په کار کې دی شوې ترتیب د لوبغاړو شهزاد محمدي سوزدونه پس کو بل تیز تو په هنه کې راځل شوې وي او هغه د سلسله مس جاری ساتلې وي هدف ذات دې شو او دا چې اصغر ستنګزي نوروز منګل ودرې د لو په نورمال لوبه وکړه هغه په سبب هغه منډه هغه مرجعت نشوي سمج هنګ کنګ ته وکړه به په توپ اچونه کې هم مشکلاتو اخري اور باندې ذات اعتراض د محمد نبی ساحل چې ډیر تجربه کار او افغانستان هغه لوبغاړي چې ډیر لوبي کړی دي نړیواله فشار همیشه تیر کړی دي اخري اور کې شپاړس منډه په شپږ توپونه کې دا توقع و چې ورنه وبنشي خو بیا هم ورنه وشوي نو دغه سوتر وطنې په فیلډینګ ته نیونه کې ذات کې چونه
خلاص اخري لوبم د پاپونګینی سره ده
ها لوب خدا بالکل اخري چانس ده او که دا رقم حالت بیا تکرار شي نو توقعات لکشتا چې موږ په دې لوب کې یو درم قهرمان او دوه درنسم کې بیا په نور سالو کې د شلورس غوراوي سالو کې موږ په ځلې فائنل ته رسیدلیو توقع دا چې موږ بیا فائنل ته ځو یا خپل بدل اخلو دوه لرنه هغه فائنل او سیمه فائنل نه پاتې شو اوس فقط دا یو توقع ده چې سبا نه بلو شلو بکیږي د پاپونیوګینی سره هغه وګټو کم اس کم دا د راتلونکو مارچ نړیوال جام کې چې ټول دنیا ګوري افغانستان یو ټیم هم پکې
کېږي زه تمنه نه درنوونکو مچولا بوتو چې د افغانستان د کرکټ د سیالیو په اړه تازه معلومات راکول او همدغه تازه معلومات البته مهمه خبر هم ده چې په درویشتمه د همدې میاشتې په درویشتمه چې کوم لوبه کیږي د پاپونیوګینی سره افغانستان د لوبه وګټي یو وزنی ګټه باندې وی چې د 2014 کال نړیوال جام سیالیو ته بلار پیدا کړ
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د امریکا د بهرنیو چار وزیر جان کیری وای ک ایران د اتمی پروگرام په سر موافقه نه واوریدن او د جنگ او دښمنۍ خطر سره به مخ شي خغلی کیری د خبرې د امریکا غاک د فارسی خبرونه سره یوې ځنګړې مرکه کې کړی دی چې مهم ټکی زمنګ همکار متی الله عابد راټول کړی دی
د امریکا د بهرنی چارو وزیر دا هم وایي چې د ایران د اتمی پروگرام په سر موافقه به هغه ګامونه پورته تړلې وي چې راتلونکو اوږدې مودې کې اخیستل کیږي غلګری د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمن د اتمی موافقې کېدل یو ستر او کامیاب عمل بللی دی او وایي چې دا د جنگ او د کړکېچ وخت بدل دی خغلی کړي دا هم ویل دي چې د ایران د اتمی پروگرام په سر چې کومه موافقه شوې ده هغه کولای شي چې د ایران او امریکا ترمنځ نور ستونزې هم هوار کړي د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د امریکا غاګ د فارسی خبرونه سره په ځانګړي مرکه کې ویل دي چې د موافقه سره به د جنگ مخه ونیول شي د سیمې امنیت به خوندشي او ایران به د اتمی وسلو د جوړولو هم اصرار شي د خغلی کیرینا په مرکه کې پوښتنه وشوه چې دا چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د ایران سره شوې موافقه تصویب او تایید کړې ده، نو آیا دا معنا لري چې ایران نړۍ کې د انزوا د حالت نه ووت؟ نو په ځواب کې هغه وویل چې
Well, what the vote means is that people are hopeful that the transformation is going to take place over the course of the next months and years. They're voting
د ملګرو ملتو د پریکړې معنا دا ده چې راتلونکو میاشتو کلونو کې به بدلون ولیدل شي. دا چې د امنیت شورا د ایران سره د شپږو ځواکمنو هیوادونو د موافقې ملاتړ کې رای ورکړې ده، دا په دې موافقې او په دې طرفونو د باور څرګندونه ده چې ایران او نور نړۍ ته یوه هیله مندي ورکوي، تر څو دا هیله هم پیدا شي چې نړیواله ټولنه کې ایران ته یو مناسب ځای ورکول کېدای شي، خو دا کار به د ایران لخوا د اخیستل کېدونکو ګامونو پورې تړلی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نه بله پوښتنه دا وشوه چې څه وخت چې د ایران سره په اتومي مسله موافقه اعلان شوه، نو د ایران په لارو کوڅو کې خلک د خوښیو د جشن لپاره راووتل، نو آیا دا خوشحالي د وخت نه مخکې نه وه؟ ځکه چې دغه موافقه د امریکا کانګرس او د ایران د مشرانو د عالي شورا لخوا هم لا تصویب شوې نه ده. تاسو په ځواب کې څه وایئ؟ نو هغه وویل چې
Well, no, I don't think it's ever too early for people to express their feelings and to
نه زه فکر نه کوم چې خلکو ته د خوشحالۍ دغه موخه یا د دې د خوشحالۍ د وخت نه وړاندې ده، بلکې د خوشحالۍ یو پیغام هم لري چې دا یو مثبت کار شوی دی او ایران او لسه راضی دی. نو هیله ده چې د امریکا کانګرس او د ایران د امنیت عالي شورا هم دغه موافقې مثبتو اړخونو ته پام وکړي او تصویب کړي. دا خاغلی جان کړي نه یو پوښتنه د دې موافقې سره د ایران د تړلو هیلو په اړه هم وشوه چې ویلې شو چې تاسو خو دغه مذاکرات یوازې د ایران د اتمي پروګرام پورې محدود ساتلی وو، خو ایرانیان هیله لري چې دې سره به د دوی اقتصادي مشکلات رفع شي، ژوند به بهتره شي او ښه بدلون نه به راشي. نو آیا دغه هیله مندي په ځای ده او که نه؟ نو خاغلی کیری په ځواب کې وویل
نو آی تھنک دیٹ اف دی ڈیل گوز ثرو اینڈ از فولی امپلیمنٹڈ the people of Iran are going to see
دا څنګه دا کچېره دغه موافقه په پوره توګه عمل شي او خبره مخکې همدا شانتي لاړ شي، نو هیله لرم چې د ایران ولس په خپل ژوند کې ستر مثبت بدلون وویني چې په دوی لګیدلې بندیزونه لري شي، نو نړۍ سره به تګ راتګ زیات شي او سرمایه‌ګذاري به هم زیات شي. دا موافقه په ډیرو حوالو ګټوره ده. د خغلی کرنا یو پوښتنه دا هم وشوه چې هغه خلک چې انتظار باسي چې د موافقې سره به ایران کې د دیموکراسۍ پلویان ته ګټه ورسي، نو تاسو هغوی ته څه ځواب لرئ؟ ځکه چې لا هم په ایران کې ډېر د دیموکراسۍ پلویان زندانیان دي. نو خغلی کری په ځواب کې ورته وویل
Well, this deal, as we said before, if we had chosen any number of issues between
کچیر منګه د ایران او د نړۍ او ایران او د امریکا په نور مسلو باندې خبرې کولې، نو لس کال به نور هم دا خبرې وګ دی روانې وي. یوازې په دغه یو مسله باندې موږ څلور کال خبرې وکړې، نو تر څو پورې چې د دیموکراسۍ او د بشر د حقوقو خبره ده، نو امریکا اوس هم په خپل دریځ ولاړه ده، خو دا اوسنۍ موافقه باید نور مسلو سره ونه تړلې شي. نو اول چې دا موافقه عملي شي او نړۍ ته سولې پیغام ورسي، نو نورې مسلې هم ورسره حل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
درنوونکو وخت په واشنگتن کې د سهار 10 بجې او 8:30 دقیقې ویلې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ مخامنۍ خبری خبرونه ته خوږیستې. د ملي وحدت حکومت د اجرایي رئیس لومړی مرستیال حاجی محقق په افغانستان کې داعش د شویګانو او هزارګانو لپاره خطر ګڼلی، هوایي مجبور دی چې دوی په خپل د خپل ځان دفاع وکړي. دا چې ولې داعش یوازې یو قوم ته خطر ګڼل کیږي او تر کومه باید د خبره ومنل شي، زموږ همکارین او شبیه آشنا د کابل پنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد سیاسي مبصر استاد نصر الله ستانګزي سره مرکه کړي.
استاد، ساس په نظر په حقوقي لحاظ د افغان اتباعو ساتنه او دفاع د چا دنده ده؟
د حقوقو له نظره دولت دوه ډوله وظایف لري، اصلي وظایف او ثانوي وظایف. د دولت په اصلي وظایفو کې درې وظیفې راځي. یو، د امنیت تامین او خلکو ته دغه حق ورکول. دوم، د بین المللي اړیکو ته تامینول. دریم، قانون ته په برابر ډول لاسرسی ټولو اتباعو ته. دا اصلي وظایف د هر دولت دی په نړۍ کې. نور وظایف د دولتونو لکه اقتصادي مسایل، لکه فرهنګي مسایل، لکه ټولنیز مسایل، لکه سیاسي مسایل، دا ټول وظایف د دولت ثانوي یا دومي وظایف دي. د امدغه د تقسیمات بر بنسټ د افغانستان اساسي قانون حکم هم په سرریش ډول وایي چې د دولت د اساسي دندو او مکلفیتونو څخه نسبت اتباع تیلری هغه اتباع او ته د امنیت تامین مسأله ده.
بله بله. نو د ملي وحدت د حکومت د لوړپوړي چارواکي په توګه ولې به استاد محقق د یو قوم د ساتنې مسؤلیت خپل ګڼي؟ آیا داعش رښتیا هم شیعګانو ته خطر دی که محقق صاحب د جهادي مشر په توګه یو ځل بیا دا چانس ګڼي یا دا موقع مساعده ګڼي چې خپل خلک بیرته مساله کې ستاسو نظر څه دی؟
سیاست مداران هم کړی په افغانستان کې وجود لري چې دوی ته اصطلاحاتو کې دیماګوژ یا عوام فریب سیاست مداران وایي. مقطعي سیاست سیاستونه کوي، د زمانې د غوښتنو سره سیاستونه کوي، او له دغې لارې نه په مشروع او نامشروع ډول یو ډول امتیازات اخلي. زه فکر کوم چې ښاغلی محقق د دغه خبرو په اظهارات ځکه داسې د تهران نه کوم سړی غږېږي، داسې غږېږي چې ایران داعش یواز یو سنی افراطی ډله د شیعګانو په وړاندې ګڼي. عین شی دی غواړي چې په افغانستان کې وکړي، او په دې توګه غواړي چې د خپل ژوند ته بقا ورکړي. زه فکر کوم د حکومت د یو لوړ پولي یا د چارو د یو مسؤول په توګه مخاغلي محقق ته دا لازمه نه ده دا خبرې وکړي. داعش که چېرې یو تهدید وي او یو تروریستي ډله وي، نو ټول افغانانو ته حالت سوي که دا هزارګان دي که شیعګان دي که سنیان دي که پښتانه دي، دا همدا اوس د داعش له لاسه د شینوارو د سیمې اکثریت پښتانه دي او سنیان دي کورونه تخریب شوي دي، تباه شوي دي. دا غواړي په دغه شکل باندې بیا په دولت باندې یو ډول فشار راوړي، او له دغه لارې زه فکر کوم غواړي امتیاز واخلي، او په همدې ډول غواړي چې د متاسفانه د موږ هزاره ورونه او تشیع ورونه ته یو نوی ارعاب او ډار ایجاد کړي تر څو دی وکړي چې په سیاسي لحاظ ځان ته یو موضع بیا د خپلو پیروانو چې تللي دي اکثریت یو ځل بیا هغه رهیا کړي او د یو فشار پیروانو دولت په ضده استعمال.
بله، څه فکر کوي استاد؟ افغان ملي اردو پولیس د نظامي برخه دا د سوال لاندې نه راځي چې د دوی ناتواني وخی یا په خپل د لوړپوړي چارواکي په توګه لکه څنګه چې تاسو ویلې داسې یو غږ پورته کول یا دوی تابعیت نه کوي یا حکومت د اتباعو د ساتنې وړتیا نه لري که څنګه؟
زه فکر کوم چې که ښاغلی محقق غواړي او د دولت د یو جز او د حکومت د ملي وحدت د حکومت د یو ستنې په عنوان غواړي چې د افغانستان دپاره خدمت کړي، باید د افغانستان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه پیاوړي کړي.
بله،
دا تر ټولو مهم خبر ده.
بله،
او که چیرې دا وي چې په دغه شعارونو باندې ملیشیي پوځونو جوړولو هیله او اراده ولري، زه فکر کوم د ملیشیي پوځونو د جوړولو زمانه هم دلته تېره شوې ده. ولې نور ورته متوجه کېږي چې دلته ملیشیي ځواکونه سته، دښمن هم ورته متوجه کېږي همغه نقطو ته، او هغه بیا تکی وي چې دا غیر له دې نه چې دلته په افغانستان کې خوشبختانه تر اوسه پورې قومي او مذهبي جګړې پکې نه دي راپیل شوې، که دغه خبرو ته لمن ووایي چې خدای نه خواسته ده چې ونیسي چې بیا په افغانستان کې مذهبي جګړه چې تر ټولو خطرناکه او بده جګړه ده، ځینو عناصرو چې یوازې خپلې ګټې په نظر کې نیسي او مقطعي سیاستونه او احساساتي سیاستونه کوي، دا یو نوی پرابلم افغانستان ته ایجاد کړي.
بله استاد، سیر هم موجوده ده، ستاسو نظر څه دی چې دا خو به په یمن، سوریه او عراق کې د عربستان او ایران ترمنځ کومه جګړه چې روانه ده، ا داسې اندېښنه هم شته چې آیا افغانستان خپله د دې جګړو یوه برخه نه شي؟
سر کې تاسو ته عرض وکړي داسې خبرې چې کېږي لکه دا چې په تهران کې ځینې افراطي کړۍ، ځینې اخوندان د تشیع د په اصطلاح تحریکولو، احساساتي کولو او تشیع کولو لپاره استعمالوي. افغانستان له ګډ دښمن سره هغه تروریزم ده، هغه افراطیت ده، مواجه ده پنځه دېرشو کلونه زیات یو نااعلان شوي جګړې سره چې آدرسونه هم ډېر مشخص معلوم دي. په جګړه کې د افغانانو ته پکار ده چې دغه جګړه د سولې خواته په ملي وحدت، ملي یووالي، د افغانستان د استقلال په ساتنو، د اقوامو د ورورولۍ په چوکاټ کې باید دغه خطراتو ته ځواب ووایي او د تاریخ له دغه حساسې مرحلې نه تیر شي. زه باور لرم چې د افغانستان خلک تجربه ثابته کړې د کابل جګړې وښودله چې دلته هم ځینو کسانو د شیعه او سنی جګړې د پر ژبې پر مبنا جګړې خورې کړې، خو خوشبختانه یوازې د کابل په ښار پورې محدود شوه، د کابل اطراف ته هم ونه وتل. زه مطمئن یم چې زموږ هزاره او تشیع ورونه په ټولې هوښیارۍ سره د دغه شعارو تر تاثیر لاندې نه ځي.
بله، ډېره مننه استاد، ژوندی اوسئ.
خوشحاله اوسئ.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه
افغان خزو څومره اقتصادي استقلالیت لري
شما در این مورد چی فکر میکنین؟
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه اته بجې نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه د تماس شمیره 0190 00 01 امریکا غد آشنا رادیو
اوسم د مهمه خبرونو لنډی زوري د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست دویم مرستال محمد محقق وایي ملي امنیتي ځواکونه د دې وړتیا نه لري چې د دښمن مقابله وکړي او زیاتوي چې همدا دلیل دی چې د خپل خلکو غکړی چې د ځان ساتنې لپاره وسلې راپورته کړي جمهور رئیس اشرف غنی په ترکیه کې تروریستي برید په کلکه ټوکو وغنده د افغانستان د جمهور رئیس د رسنیو دفتر وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ترکیه په سرحدي ښار سورو کې پرونی برید چې لامل یو دشتنه ووژل شول او شاوخوا سل تنه نور ټپیان شول په کلکه ټوکو غندلی دی په افریقا کې د امریکا د پوځي عملیاتو قومندان برید جنرال ډانلډ بولډز وایي د متحدي ایالات دې ته چمتو دي چې هغو هیوادونو ته روزنه او تجهیزات ورکړي چې د بوکو حرام د بغاوت له وجې ورته زیان اوښتی دی په برتانی کې څارنوالانو نن یو کس په دې تور ملزم وګڼه چې په برتانی کې د امریکایي عسکرو په اړه د برید پلان درلود او همې غوښتل چې د خپل تر سره یو ځای په سوری کې د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای شي د مخالفو ګوندونو غړو نن د هند پارلمان کار ته پرېنښود دوی د واکمن ګوند د دوه مهمو مشرانو د استعفا غوښتنه کوي چې د هند د کرکټ د یو پخواني لوبغاړي للت مودي سره یې مرسته کړې ده ښاغلی مودي د هندي چارواکو لخوا د تحقیقاتو لاندې دی د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری نن د نایجیریا د ولسمشر محمد بوهاری کوربه دی ښاغلی بوهاری د څلور ورځني سفر لپاره امریکا ته راغلی هغه پرون په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر باراک اوباما سره وکتل اوباما د نایجیریا د ولسمشر سره ژمنه وکړه چې د بوکو حرام د ډلې سره په جګړې کې باور سره مرسته کوي جاپان وایي د ختیځ چین په سمندر کې د چین له ګواښ نه ډک فعالیتونه د هیواد امنیت ته یو غټ ګواښ پیښوي او د هانګ کانګ لوبډلې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د کرکټ د شلوریزو نړیوال جام د غوروي په سیالیو کې ماتې ورکړه او افغان لوبډله د روانو سیالیو نه وایستل شوه افغانستان اوس باید خپله وروستۍ لوبه د پاپو نیګینی نه وګټي چې د شلوریز نړیوال جام سیالیو ته لاره پیدا کړي د سیالۍ د 2018 کال د مارچ په میاشت کې په هند کې ترسره کیږي د افغانستان وروستۍ لوبه د همدې میاشتې په درویشتمې نیټې د پاپو نیګینی سره ده او درنوندونکو په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ مخامنۍ خبری خبرونې مطالب هم پای ته ورسېدل مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملګری وکړله لنډو شبو کې دری خبرونه شروع کیږي